السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنه خبری مجله رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د ننګرهار په خوږنو ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیلېږي، د دې سیمې د وضعیت په اړه هم در سره وروسته حال شریکو. د کورنیو چارو وزارت د یو نوي تګلارې له مخې د وسلو د جوازونو د اخیستلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړه. خو په سر کې د افغانستان او سیمې د دې ساعت مهم خبرونه چې سیف الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د جګړې له امله 8000 کورنۍ له سیمې کډې کولو ته اړ شوې دي. یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان په وژل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زربا به کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې، او د سوریې د حکومت مرکزي پلاوی دا اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی وښود. د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د داعش وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د نښتو له امله 8000 کورنۍ له سیمې کډې کولو ته اړ شوې دي. د ننګرهار والي ګلاب منګل او ګڼو نورو چارواکو نن په خوږیاڼیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د نښتو سیمې ته نږدې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له بې ځایه شویو 15000 کورنیو سره مرستې شوې او پاتې نورو کورنیو ته به هم مرستې ورسیږي. ګلاب منګل ډاډ ورکړ چې ژر به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو کډوالو عالي کمشنرۍ هم پرون اندېښنه ښودلې وه چې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله 15000 عام ملکیان له سیمې کډې کولو ته اړ شوي دي. اخوا د ننګرهار د امنیت مرستیال وویل چې داعش په دې وروستیو کې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه د دې لپاره زیات کړي وو چې توره بوره سیمه ونیسي، خو په دې کار نه دي بریالي شوي. د یو قطري پانګوال په مرسته د افغانستان د وژل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته د زربا به کورونو د جوړولو چارې نن پیل شوې. دا کورونه د قطر هستوګن کورونو د خارګوټي په نوم د کابل ښار د مرکزي سیلو سیمې ته نږدې د 100 میلیونو ډالرو په لګښت جوړیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغو کورونو د پرانستې په غونډه کې وویل:
امروز هم تاکید مایست که هر بار
نن هم زما ټینګار یو ځل بیا دا دی چې هر وار په دې پروژو کې دولت ونډه ولري، لومړیتوب به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته چې هیڅ قرباني نه ده سپمولې ورکړل شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل د الغرافي قطري کمپنۍ مشر شاهزاده شیخ علي بن عبدالله ثانی سره د دې کورونو د جوړولو په اړه تړون هم لاسلیک شوی. هغه ژمنه وکړه په راتلونکو میاشتو کې څو ورته نورې پروژې هم پرانیزي. د کورونی چارو وزارت نن په رسمي توګه د وسلو د نویو جوازونو ویش پیل کړ. دغه وزارت سرپرست وایس برمک د سه‌شنبې په ورځ د وسلو د نویو جوازونو ویش د خلکو د امنیت د خوالي او غیر مسؤول وسلوالو سره د وسلو د موجودیت په مخنیوي کې مهم وباله. ښاغلی برمک وویل د وسلو د جوازونو د ویش کړنلاره تازه د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده. د سوریې د حکومت مرکزي پلاوی دا اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی وښود. د ملګرو ملتونو ویاندې الیساندرا ویلوچی نن په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا پیغام ترلاسه کړ چې د سوریې د حکومت پلاوی سبا جنیوا ته رسیږي. تر دې مخکې د حکومت پلاوی په جنیوا خبرو کې خپل ګډون ځنډولی و. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو رهبر پاپ فرانسیس په میانمار کې ګواښ وکړ چې د میانمار برما راتلونکي د هر یو قومي ګروپ ته په درناوي تړلې ده. د هغه اشاره له روهینګیا مسلمانانو ملاتړ ته وه. هغه وویل: د میانمار راتلونکي باید سوله ییز وي، هغه سوله چې پکې ټولو ته درناوی وشي او حقونه یې د قانون په اساس مراعات شي. په پوار ور له هغه شپږ لکه او شل زره خلکو دفاع وکړه چې د برمایي پوځیانو د عملیاتو په سبب له راخاین ایالت بنگلاديش ته تښتیدلي، خو د روهینګیا کلمه یاده نه کړه. امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیوالې ټولنې په میانمار کې په راخاین ایالت کې د پوځیانو عملیات د اقلیت مسلمانانو قومي تصفیه بللي. د برما پوځیان دغه اداوې نه مني، خو اخوا په برما کې مشت شپږ نیم لکه کاتولیک مسیحیانو مشر هم وایي چې ورسره تبعیضي چلند کیږي. او د مقدونیا پولیس وایي د پارلمان په ودانۍ د برید په خاطر چې په اپریل میاشت کې وشوه تازه لسګونه کسان نیولې دي. د پولیسو په خبرو په نیول شویو خلکو کې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر میتکو کافکو، پخوانی پولیس چارواکي او د پارلمان یو شمېر مخالف غړي شامل دي. څارنوالو ویلي د نومبر په 28مه په یو فرمان کې د شپږ دیرشو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. دوی د هغې مظاهرې په تړاو نیول شوي چې په اپریل کې وشوه او مظاهرچیانو د پارلمان ودانۍ او د پارلمان ودانۍ ته په ننوتو څه باندې سل کسان ژوبل کړل. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر میتکو کافکو په دې خاطر نیول شوی چې د پارلمان ودانۍ ته د قهرجنو مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره پولیسو ته په وخت امر نه و ورکړی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ننګرهار ولایت په خوګیاڼو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد ډېر شر عملیات پیلېږي او په سیمه کې خلک له راز راز ستونزو شکایت لري. دفاع وزارت وایي چمتووالی نیول شوی چې داعش په ننګرهار کې وځپل شي.
خوګیاڼو ولسوالۍ ته ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، هوایي ضربې هم جریان لري.
د کورنۍ او چارو وزارت د نوي کړنلارې له مخې د وسلو د نویو جوازونو د اخیستلو لړۍ نن په رسمي ډول پیل کړه. د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د محمد محقق د څرګندونو پر وړاندې چپ پاتې نشي.
د ملت پر وړاندې بدبختۍ را پیدا کول دا ملي خیانت، حتی موږ سره زمونږ ګاونډیانو غم شریکي نه ده کړې.
اجرای رئیس وایي د هیواد دوامداره پراختیا د ښځو ګډون پرته نیمګړې ده او په نړیوالو مسئلو کې وري چې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر په میانمار کې پرته لدې چې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې تشدد ته اشاره وکړي پروانه شخړو خواشینی څرګنده کړه. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لهونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ننګرهار د خوګیاڼو ولسوالۍ قومي مشران له حکومت غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده عملیات وکړي. بلخوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چنن د جګړې لومړی او کرخو ته تللی دی. وایي چې په سیمه کې اوس هم وضعیت نارامه ده، خلک له خپل کورونو بې ځای شوي، د خلکو کورونه سوځېدلي، خو د حکومت لخوا د عملیاتو د پیل کومې نښې نښانې نه ښکاري. په تېره خپرونه کې مو له شام شینواري سره خبرې درلودې.
نن سهار یې څنګه خوګیاڼو ولسوالۍ ته لاړو، خپله د هماغه د طالب او داعش وسلوال ترمنځ چې کوم سیمه کې جګړه ده، د همدغه نږدې سیمې ته د ننګرهار والي همدارنګه امنیتي چارواکي ټول تللي وو. یو کنفرانس هم درلوده عملا ساحه کې د ځینو کورو څخه دود پورته کېده چې په هغه ساحو کې چې د تیرخیلو او کمبو دلته د داعش او طالبانو ترمنځ اوس لا هم ډزې روانې وي. د ننګرهار والي طالب او داعش وسلوالو هغه سیمې یادې کړلې چې له دې وړاندې به دوی سره وي، او ډاډې ورکړل چې په راتلونکي کې دوی په پام کې لري چې دغه سیل وسلوالو پاتې کړي او عملیات پیل کړي. که څه هم په نننۍ دغه کانفرنس کې چې خپله د کمبو ساحې ته نږدې ولایتي چارواکو جوړ کړی وو، دوی د عملیاتو د پیل خبر ورکړ، خو په سیمه کې هېڅ داسې کوم نظامي ټانګ او د نظامي هغه د عملیاتو تیاری نه و نیول شوی. ولدي ویل چې په آینده کې موږ په پام کې لرو چې دغه سیمې له وسوالو پاتې کړو. یو بله موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه د ننګرهار د ملي امنیت مرستیال په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې په وزیرو او د خوګیاڼو په دغه ساحو کې د داعش او طالبو وسوالو یو ډېر قوي پلانونه چې دي هغه خونڅه شوي دي او له منځه تللي دي. هغه دا خبره څرګنده کړله چې داعش وسوالو غوښتل چې توري بوري ساحه بشپړه په واسي ونیسي او له دغه سیمې نه د خراسان د ولایت مرکز اعلان کی چې دوی ناکام شو. همدارنګ د طالبانو په اړه یې ویل چې وسوال طالبانو په دې وروستیو کې غوښتل چې د وزیرو دغه ساحه چې ده په خپل کنټرول کې کوبش پر ډول باندې راولي او د پېښور شورا چې هلته د طالبانو پېښور کې شورا ده هغه انتقال کړي دلته چې د هغه په وینا باندې دواړه وسوالې ډلې چې دوی د خپل مندي نښتې هم د دې لامل شوي دي چې دواړو د دې دغه پلانونه چې دي خونځه شوي دي او اوس امنیتي ځواکونه په دې په وینا باندې چې فال کلري عملیات ترسره کړي ولعمل اوس عملیاتو هیڅ داسې څه نه لیدل کېدل.
ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری او چې په ننګرهار کې د خوږیانو ولسوالۍ د وضعیت په اړه در سره ورسته او دقیق معلومات شریکول. بل لور ته دفاع وزارت وی په خوږیانو کې د عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی او لا دمخه د افغان پوځ هوایي ځواکونه دغلته بمباري کوي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورت لري.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران په حکومت غږ کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دوی وای داعش د لیپ یادې ولسوالۍ کې یو شمیر مهمې او ستراتیژیکې سیمې نیولې او لا هم د پرمختګ په حال کې ده. قومي مشر ملک شاه زمان وای د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
80% خلک راکډه شوي دي. تر نه مودا د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولېږي نو ډېر سخت نورین سره ولس مخ دی. دا که دولت مداخله ونه کړي نو دا به ډېره مشکله وي چې داعش دغه خلک فرزادو داخل شو به دولت وباسي. دا به دولت پر ډېره مشکله ده.
نوموړي په خبره د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په ناوړه وضعیت کې شپې ورځې تېروي. د شتلې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له اچین سربیره د خوږیانیو په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعالیت لري. چارواکي وای د شتلې له تېرې بي میاشتې راهیسې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. سمو د وړاندې په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي سایمي خوګیانۍ ویلي وو د شډله هڅه کوي چې د خوګیانۍ ولسوالۍ په نیولو سره ځان د کابل سوربي ولسوالۍ ته ورسوي او بیا کابل ته ګواښ پیښ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د شډله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت ځپل شوی او د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر مشران او جنګیالي وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په خوګیانۍ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیاتو ته چمتووالی بشپړ شوی او ډېر ژر به دغه عملیات پیل شي.
د خوګیانۍ ولسوالۍ ته ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، هوایي ضربې هم جریان لري، مګر عمومي عملیاتو لپاره
بلخوا د ننګرهار د والي ویان وایي چې په تیرو څو ورځو کې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو 14 غړي وژل شوي دي. عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې به د داعش پر ضد نن سه شنبه د افغان ځواکونو عملیات پیل شي.
نن سهار دغه ولسوالۍ کې رسمن عملیات پیل کېدونکي دي. د داعش او هغه مخالفو ډلو چې په استفاده کوي د ټول دولت من ضرورو په موخه به د ولسي خلکو همکاري باندې دغه عملیات ترسره کیږي. عملیات تر هغه پورې دوام کوي تر څو ټول سیمه داعش خپاکي.
ښاغلی خوږیانی وای د جګړې له امله بې ځایه شویو کورنیو سره بیړنۍ او لومړنۍ مرستې سوي دي او دا لړۍ هم لا روانه ده. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د داعش ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د دغه جرګې رئیس له حکومت او غوښتل چې د داعش پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې فعالیتونه یې عام ولس له ستونزو سره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت د نوې کړنلارې له مخې د وسلو د جوازونو د اخیستلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړه. د دې وزارت سرپرست ویس برمک د سه شنبه پورې د لړۍ د اصلاحاتو او د امنیت د تامینولو لپاره د وزارت یو هڅه وبلله. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون مشر دغه اقدام ستایي او پلي کول یې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلو د ګرځولو د نوو جوازونو د توزیع له مخې به هیچ چا ته حق ور نکړل شي چې له یو میل سلا پرته نور ولري. د دغه وزارت سرپرست ویس برمک د سه شنبه په ورځ په کابل کې د دغه کړنلارې په اړه چې په دې وروستیو کې د امنیت د شورا لخوا تصویب شوې خبرې وکړې او پلي کول یې مهم وبلل.
او طرزالعمل یک هفته پیشتر از شورای امنیت ملی افغانستان بعد از یک باز
د وویل دغه کړنلاره یوه ونه مخکې د امنیت شورا لخوا د یوې هر اړخیزې بیاکتنې وروسته تصویب شو او د کورنیو چارو وزارت د وسلو د کارټونو د ویش لړۍ په رسمي توګه اعلان کړه او عملي کار به پیل شي. له دې وروسته به په غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیت ساحه تنګه شي،
افراد مسلح غیر مسؤول فضا برشان تنګ شوه.
د وبل دغه کړنلاره دوه کاله مخکې تیاره شوې وه، اوس پلي کېږي. د امنیت په تامینولو کې به مرسته وکړي او د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه به ونیسي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وویل هر څوک چې د وسلو د ګرځولو موقت جواز ولري کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې د وسلو د ثبتولو اړوندو ادارو ته ورشي او زیاته وسله د ډایاک پروسې ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلو نوي کارټونه په معیاري سیستم جوړ شوي، درغلي پکې نشته او که څوک پکې درغلي وکړي په واټونو کې د څارونکو ټیمونو لخوا پیژندل کیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره هر هغه څوک چې په دغه سیستم کې ثبتیږي او د وسلې د ګرځولو جواز اخلي پیژنګلوي او ځانګړتیاوې په سیستم کې داخليږي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې په ځینو سیمو کې ډېر ځله د غیر قانوني وسلوالو پر موجودیت انتقادونه شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دمګړۍ په دغه وزارت کې څه باندې 90,000 کسان سب دي چې وسلې لري. په دوی کې 55,000 د وسلو اصلي کارټونه لري او د نورو جوازونه تمدید شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي په کابل ښار کې 45,000 کسان غیر قانوني وسلې لري چې په ځینو حالاتو کې د خلکو د ځورونې سبب کیږي. د د وسلو د لیک د نوو جوازونو د ویشلو کار وستایو د امنیت د تامین لپاره مهم وباله.
دا به انشاءالله یو د خیر یو دا به د ګټ کاري چې هغه خلک چې نن د پولیس په درشي کې راوځي یا د امنیتي ملي په درشي کې یا د اردو په درشي کې راوځي او د خودسره خلک د هغو مخنیوی به انشاءالله وسي.
سربیره پر دې د کورنیو چارو وزارت وایي د رجال برجسته لپاره به هم یوه کړنلاره ترتیب کړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر سره له دې چې د وسلو د ګرځولو لپاره د جوازونو د ویش او د غیر قانوني وسلو د ټولولو اقدام یو نیک کار بولي، خو وایي چې په هیواد کې روانو حالاتو او ستونزو ته په کتو سره د دغه پروګرام پلي کول به له ستونزو سره مل وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین پر راپور کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزارت د نوې تګلارې له مخې د وسلو د نویو جوازونو لړۍ نن رسمن پیل کړه.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د محمد محقق د څرګندونو پر وړاندې چپ پاتې نشي او هغه ته سزا ورکړي. فضل هادي مسلم یار چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان به هیڅکله محقق په ایران کې د هغو کړو څرګندونو له امله ونه بخي. جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال د وروستیو څرګندونو له کبله تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راتللی شي. محمد محقق بیا تر دې دمخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو خبرو ننګه کړې ده. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
په تهران کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست د دویم مرستیال د څرګندونو د غبرګونونو په دوام د مشرانو جرګې رئیس وایي د ملت په وړاندې درېدل او د بدبختیو رامنځته کول ملي خیانت دی. فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په تهران کې د محمد محقق څرګندونې د شرم وړ وبللې او په حکومت یې غږ وکړ چې د یادې مسلې په اړه چوپ پاتې نشي.
حتی مونږ سره زمونږ غونډیانو غم شریکی نه ده کړې. نو دا څه چې مونږ خپل ځوانان ورکو د دوی دپاره چې د دوی د مذهبي جنګونو قرباني شي یا د دوی د نظام د ساتلو قرباني شي، هېڅکله نه. محقق صاحب باید افغانستان د ولس نه بخښنه وغواړي او د افغانستان حکومت باید چپ پاتې نه شي، د دې سزا ورکړي.
د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق د تیر شنبې په ورځ د ایران په مرکز تهران کې له لشکری فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نوموړي ویلي وو د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له اتباعو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو تېره ورځ ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ده هدف له هغو خلکو و چې د داعش پر وړاندې په بېلابېلو هیوادونو کې جنګیږي. که څه هم جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو تېره ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي وو چې دا شان څرګندونې د افغان حکومت استازیتوب نه شي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر نورو سناتورانو هم د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د ښاغلي محقق څرګندونې په لوی لاس افغانستان ته د پردیو جګړو له انتقال سره مرسته کولای شي. اخوا یو امریکایي افغانستان پیژندونکی پروفیسور ډیوډ ایډوارد وایي افغانستان ته د بهرنیو لانجو راوړل تل د دغه هیواد په زیان تمام شوي دي. پروفیسور ډیوډ لا ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې له سوریې راستنیدونکي جنګیالي افغانستان بې ثباته نه کړي.
د افغانستان اوسنۍ لانجه په ټوله کې په 1950 او 1960 کلونو کې هیواد ته د بهرنۍ ایډیالوژۍ د راوړلو نتیجه ده. تل د اندېښنې او ویره وه چې بهرني او سیمه ییز کړکیچونه که له پاکستان، ایران او یا هم عربي هیوادونو راځي دا نفوذ به افغانستان بدل کړي او په کافي اندازه یې تیر وخت کې هم دا هیواد بدل کړی. زه هیله من یم د هغو جنګیالیو په اړه چې د سوریې له جنګ راګرځي یو ځل بیا د ملیشو په شکل فعال نه شي، هغه څه چې افغانستان ته سخت ورانوونکي تمام شوي.
خو دا چې اوس د افغانستان مشرانو جرګه د ښاغلي محقق د عدلي او قضایي څار غوښتنه کوي، دا موضوع څومره قانوني اړخ درلودلی شي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس اجمل هوډمن مو وپوښته. نوموړی وایي
د یوې علني وسیلې له لارې نه داسې څرګندونې وکړي چې هغه د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان بهرنی امنیت، د افغانستان کورنی امنیت او په مخصوص ډول د افغانستان دولت ته ملي او نړیوال حیثیت ته زیان ورسوي، دا جرم دی. د کورنۍ او بهرنی امنیت ضد جرم دی.
د ښاغلي هوډمن په خبره د محمد محقق وروسته او څرګندونو دا وښوده چې د ملي یووالي په حکومت کې راټول شوي بېلابېل اړخونه لا هم د لوی او ملي مسایلو په اړه د نظر توافق نه لري او د دغه وضعیت دوام د حکومت او ولس دواړو په زیان تمامېدلی شي.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د هیواد دوامداره پراختیا د ښځو له ګډون پرته نیمګړې ده او له دې امله د ټولو دولتي او غیر دولتي بنسټونو دنده ده چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره جدي هڅې وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ د افغانستان د دوامداره پراختیایي هدف په رڼا کې د ښځو د پیاوړتیا تر نامه لاندې په یو کانفرنس کې وکړه. د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې له 2015 کال را په دې خوا د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار شوی او نورې هڅې هم کیږي چې د جندر د اصولو په پام کې نیولو سره ښځو ته په ټولو پراختیایي برخو کې ونډه ورکړل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای افغان حکومت مدنی ټولنې، خصوصي سکتور او خلکو ته پکار ده چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره تر 2013 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د سازمان له سپارښتنو او ټینګار سره سم هڅې تیز کړي. اجرائیه رئیس دا خبره د سه شنبې په ورځ د افغانستان د دوامداره پرمختیایي هدف په رڼا کې د ښځو د پیاوړتیا تر نامه لاندې په یو کانفرنس کې وکړه. د وویل افغان حکومت د ښځو د پیاوړتیا لپاره تر 2013 میلادي کال پورې له ملګرو ملتونو سره ژمنه کړې او باید دغه ژمنه تر ډېره حده پوره شي.
تنها به خاطر اینه که ما یک تعهد بین المللی داریم، بلکه در این کشور
وازی دانه چه موج یو نریوال ژمنه کړی، بلکه په هیواد کې هم یو دوامدار پیاوړتیا ته اړتیا لرو. کوم هدفونه چې په لومړی توبونو کې راغلي، هغه دی بیوزلی له منځه وړل، روغتیا د ټولو لپاره، کیفیت لرونکي زده کړه، جنسیتي برابري او د ښځو او نجونو پیاوړتیا او داسې نور ته باید پام وشي.
د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یو نړیواله موضوع تصویب کړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه یې په عملي کېدو مکلف وګڼل. د ښځو چارو د وزارت مسؤلینو وویل افغانستان ژمنه کړې چې تر 2013 میلادي کال پورې د دغه نړیوالې موضوع ولس هدفونه چې د ښځو د پیاوړتیا، حقونو، تعلیم، روغتیا او په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د دوی د مشارکت موضوعګانې پکې شامل دي تر ډېره ځایه عملي کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل په دې برخه کې پلانونه ترتیب کړي او له ټولو دولتي او غیر دولتي بنسټونو سره شریک کړي چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلانونه ترتیب او عملي کړي. مرمن نظری وویل د ښځو د پیاوړتیا لپاره باید د ملګرو ملتونو ولس وړ هدفونو ته یو شان کار وشي.
هدف پنجمی اهداف انکشاف پایدار
دی وویل د دوامدار پرمختیا پنځم هدف جنسیتی برابری او د ښځو پیاوړتیا ده. دا چې دغه هدف ته څنګه رسیږو زیات کار او دقت ته ضرورت لرو. زمونږ په نظر که د بیوزلۍ ورکولو ته پام ونه شي نور هدفونه به هم ترلاسه نه شي.
اهداف دیگر به دست نخواهد آمد.
دیو بیل دمګړې د هیواد په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه 10% پورې رسیدلې خو کافی نه ده او هڅې کیږي چې دغه ونډه نور هم زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس د هیواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې له تعلیم، عدلي ارګانونو ته د لاسرسي، روغتیایي خدمتونو، سیاست، اقتصادي چارو او داسې نورو ښېګڼو څخه بې برخې دي. سربیره پر دې د هیواد په ځینو سیمو کې اوس هم ښځې د نارینه وو له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي او حتی په ځینو حالاتو کې وهل کیږي، ټکول کیږي او وژل کیږي هم. خو د ښځو چارو وزارت وایي د دوی د ستونزو د کمولو لپاره یې پلانونه ترتیب کړي او د دینی عالمانو او د چارو د ولایتي دفترونو له لارې د پلي کېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د کرکټ شپاړسو لوبډلو ترمنځ د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه لس ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا ځوانان وایي چې هم د لوبو په میدان کې او هم له وطن څخه د دفاع په برخه کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. روح الله انوري پی رپورټ لري.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه پرته ده چې وخت نا وخت پرې د پاکستان پوځ او وسلوال طالبان بریدونه کوي. په دغه ولسوالۍ کې په داسې حال کې ځوانان او لوبغاړي د افغان ځواکونو په ملاتړ سیالۍ جوړوي چې اوس هم د دغو بریدونو له امله زیاتو کورنیو خپل کورونه پرېښي دي. د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ویني چې ولس او ځوانان یې تر څنګ ولاړ دي او ملاتړ کوي، مورال یې لوړیږي.
یو ځانګړی پروګرام دی چې په دې کې امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال ځکه لوړیږي چې دی پوهیږي چې په شامو ولس ولاړ دی، خاص توګه ځوان کل یا د ملکی اداراتو مشران ولاړ او عکسونه او انځورونه اخیستي، هغه یې فیسبوک ته پوسټ کړي. نظامي ځواکونو قهرمانان او اتلان داسې یو احساس کوي چې یاره د سیمې خلک موږ سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دي، دا چې موږ داسې په دې میدان کې تشویقی کولی شي چې موږ په سنګر کې هم تشویق کړي او موږ سره اوږه په اوږه باندې د دشمن په خلاف یا د خاورې د دشمن په خلاف باندې وجنګیږي.
لوبغاړي وایي که افغان ځواکونه د وطن او خلکو ساتنې لپاره سرخندنې کوي نو دوی هم چمتو دي چې هر ډول ملاتړ وکړي.
اشرف الله سیرت نوم یم، د کرکټ یو تن لوبغاړی یم. دا چې زمونږ غرونه دي په غرونو او سرحدونو کې پراته دي او زمونږ د امنیت لپاره د افغانستان د وګړو د امنیت لپاره، خاص د کونړ د دې د خلکو د ساتنې لپاره په غرونو کې پراته دي، هم د دې د ملاتړ لپاره موږ راغلي یو او د دې ملاتړ اعلان.
د سیمې ځوانان وایي که څه هم چې دوی د سیالۍ لیدلو دپاره لوبغالی ته راغلی دي خو ستر مقصد یې له خپلو ځواکونو ملاتړ دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په میانمار کې پرته له دې چې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې تشدد ته اشاره وکړي، پر روانو شخړو خواشینی څرګنده کړې ده. ویلي دي چې دا هیواد باید د ټولو وګړو حقونه خوندي وساتي. د فرانسیس د وروستیو څرګندونو مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
پاپ فرانسیس وایي د یوه امن لرونکي میانمار راتلونکي په دې پورې تړلې چې د دې هیواد ټول وګړي ځان خوندي وبولي.
ایل فونتورو دل میانمار دیو اسری لا پاچ.
د میانمار راتلونکی باید سوله وي، هغه سوله چې د ټولنې د هر غړي حقونو او کرامت ته په درناوي ولاړه وي، هرې قومي ډلې او هویت ته احترام وشي، د قانون د حاکمیت درناوی وشي، د یو ډیموکراتیک نظم چې هر فرد او هر ډله ترې بهر پاتې نه شي، هغه نظم چې د ټولو د ښېګڼې لپاره قانوني همکاري وکړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر دا څرګندونې نن سیشن بې د میانمار یا پخوانۍ برما په پلازمینه نایپیداو کې د دې هیواد له ملکي مشرې او د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي آنګ سان سو چی سره له خصوصي کتنې وروسته په وینا کې وکړې. فرانسیس په خپله وینا کې نه د روهینګیا او نه هم د ځپنې نوم واخیست، خو په دې خواشیني څرګنده کړه چې د میانمار وګړي د کورنۍ شخړې او دښمنیو له امله کړیږي او هغه به دوام وکړي، او په دې ټینګار وکړ چې هر یو چې میانمار خپل وطن بولی د دې مستحق دی چې اساسي حقونه خوندي شي. تمه کې ده چې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر به چې د روهینګیا مسلمانانو په ملاتړ ډېرې څرګندونې کړي په عام محضر کې په خپلو څرګندونو کې د روهینګیا د کډوالو ستونزو ته اشاره وکړي خو له دې کاره یې ډډه وکړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او اپل کمپنۍ د داسې موبایل د جوړولو حق ځان ته محفوظ ساتلی چې د کتاب او کتابچې په څیر قاطیږي.
اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطیږي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاطیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپډ بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپلې دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کېږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابره کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاتیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یو کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سږ کال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارت یا ځیرک ساعتونه هم نندارې ته کېښودل.
دوستان، وروستۍ خبري مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد.